پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې په برخه کې د وروستیو اجراتو راپور ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا عراق ته خبرداری ورکړی چې که په دې هیواد کې د امریکا پوځي حضور ته اجازه ور نکړي نو سخت بندیزونه به پرې ولګوي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی د پروان سیمه ییز چارواکي وایي امر سفر غوربندي حق قومندان چې د دوی په وینا د دې ولایت په غوربندري کې د طالبان پر وړاندې جنګېده، تیر ماښام د کابل په ولسمه ناحیه کې له خپلو لسو ملګرو سره وژل سوی دی. د افغانستان د سینما مشهور لوبغاړی قادر فاروخ وفات سو. او د فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران او غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون رعایت کړي. د خبرونو تفصیل. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي امر ستار غوربندي حق قومندان چې د دوی په وینا د دې ولایت په غوربند درې کې د طالبانو پر وړاندې جنګېده، تیر ماښام د کابل په یولسمه ناحیه کې له خپلو لسو نورو ملګرو سره یو ځای وژل سوی دی. د پروان د والي ویاندي وحیدې شاهکار نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پېښې علت تر اوسه معلوم نه دی. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت کمې ډلې نه دی منلی. د کابل امنیتي چارواکو هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سینما مشهور لوبغاړی قادر فاروخ وفات سو. قادر فاروخ چې د تمثیل په ډګر کې د استادۍ رسمي لقب درلود، تیر شپه د زړه د ناروغۍ له کبله ومړ. نوموړي په ګڼو سینمایي فلمونو، تیاترونو او تمثیلي ټوټو کې رول لوبولی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د قادر فاروخ مړینې د افغانستان د سینما لپاره یوه ستره او نه جبرانیدونکې ضایعه بولي. د دغه وزارت ویان صابر مومند:
په تاسو سره باید وایم چې قادر فاروق د افغانستان د سینما او تیاتر وتلې لوبغاړي لدې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. هغه بیګا شپه لس بجې د ترکیې په یو روغتون کې سا ورکړې ده. هغه قلبي تکلیف درلوده. د کورنۍ د غړو خبرې چې د قلبي تکلیف له امله یې خپل ژوند له لاسه ورکړې دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دمړینې د هنر او فرهنګ په برخه کې یو لوی ځای بولي.
د یادونې دی چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د دریم افغان ممثل او د سینما لوبغاړی دی چې د ژوند پور پرې کوي. مخکې له دې اسدالله تاجزی او آصف جلالي هم د بیلابیلو ناروغیو له کبله مړه شوي دي. زموږ غږ لزادې راډیو لري. فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون رعایت کړي. دوی دا هم ویلي، تهران دی د ایران د یوه پوځي قومندان تر وژل کېدو وروسته له تاوتریخوالي ډډه وکړي. دغو هیوادونو چې د اټومي تړون درې اروپایي لاسلیک کوونکي دي، نن دوشنبه په یوه ګډه اعلامیه کې په عراق او ایران کې د کړکیچ د کمېدو پر اهمیت ټینګار کړی دی. فرانسې، بریتانیا او جرمني په عین حال کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې لپاره پر خپل هوډ بیا تاکید وکړ. تر دې مخکې ایران ویلي وه نور نړۍ له قدرتونو سره په اټومي موافقه کې هیڅ محدودیت ته ځان ژمن نه ګڼي. د ایران حکومت دا اعلان چې تیره شپه د دغه هیواد له دولتي تلویزیون څخه خپور سو، وروسته له دې وکړ چې د دې هیواد د قدس ځواکونو قومندان قاسم سلیماني د جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. د ایران حکومت همدارز ویلي چې تهران لا هم غواړي چې له خپلو اروپایي شریکانو سره چې د ایران د تیلو د خرڅلاو لپاره د حلال د حل لارې په موندلو کې پاتې راغلي دي خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر چې په امر یې د ایران یو ځواکمن جنرال ووژل سو په فلوریدا کې تر اولس ورځني لنډمهالې استوګنې وروسته پرون واشنګټن ته ستون سو. د سپینې ماڼۍ په حواله ډونالډ ټرمپ عراق ته هم د بندیزونو خبرداری ورکړی دی. ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی که ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیماني د وژنې د غچ اخیستو هڅه وکړي، امریکا به لوی ځوابي اقدام وکړي او د ایران کلتوري صاحبه په بمونو وولي. د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته د عراق د پارلمان د هغې پریکړې په اړه چې له دې هېواد څخه یې د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه کړی، ولسمشر ټرمپ وویل تر هغو چې موږ ته تاوان نه وي راکړل سوی له عراق څخه نه وځو. د هغې اشاره په عراق کې د امریکا پوځي اډې ته وه. ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل موږ په عراق کې په زیاته اندازه پیسې لګولې دي او هلته فوقالعاده پوځي اډه لرو چې په میلیاردونو ډالره یې پر جوړولو لګول سوي دي. ولسمشر ټرمپ وویل که تهران د سلیماني د وژل کېدو په ځواب کې کوم اقدام وکړي، دوی به د ایران پر کلتوري ساحو له حملې ډډه ونه کړي. د پخپله اداره کې دننه هغه اندېښنې رد کړي چې ګواکې دا ډول یو اقدام به د نړیوال قانون له مخې یو جنګي جنایت وګڼل سي. ډونالډ ټرمپ وویل که ایران دا اجازه لري چې زموږ خلک ووژني، شکنجه او زیانمنې کړي، د سړک غاړې بمونه وکاروي او زموږ خلک والوزوي، آیا موږ نسو کولی د دوی کلتوري ساحو ته لاس وړو؟ داسې نسي کېدی. او روسیه د لیبیا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې جوړولو غوښتنه کړې ده. نننۍ غونډه په داسې حال کې رابلل سوې چې ترکیه په دغه ځپلې هیواد کې د خپلو سرتیرو ګمارنه اپیل کړې ده. د ترکیه د سرتیرو د ګمارنې هدف د لیبیا په پلازمینه طرابلس کې د هغه حکومت ملاتړ دی چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني. په رسمیتو کې د روسیې د دې غوښتنې هدف د لیبیا پر وضعیت په یوه نړیوال کنفرانس کې بحث کول دي او جرمني تمه لري چې دغه کنفرانس د میاشتې تر پایه جوړ سي. ولسمشر رجب طیب اردوغان د سی این این تلویزیون شبکې ترکی څنګه ته ویلي چې د ترکیه پرون ویلي لیبیا ته ترکی پوځیان لیږلي او ماموریت همغږي او هلته د عملیاتو د مرکز په پرمختیا کې مرسته ده. کله چې په اپریل میاشت کې د خلیفه هفتر په مشرۍ د لیبیا خپل سری ملي پوځ د لیبیا د ملي تړون د حکومت پر وړاندې حمله پیل کړې، دغه حکومت له سخت پوځي فشار سره مخامخ دی. ترکیه چې د ناټو غړی هیواد دی په طرابلس کې د ډیره حکومت ملاتړ کوي. د خبرونو پای
د ازادۍ رادیو له پیاو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره وسه د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې په برخه کې د خپلو اجراءاتو په اړه معلومات ورکوي. د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې د بهیر په اړه به هڅه وکړو چې د انتخاباتو د څار د یوې ټولنې نظر هم واخلو. په نورو موضوعاتو کې د کابل کندهار لویه لاره د واورې د ورښت له کبله بنده ده.
دغه لاره خو دغه تېرې ورځو څو ورځو راهیسه بنده ده. بله میدان ښار د یو کیلومتر میدان ښار مابین دمدار کې بنده ده. ولایت مقام سرطان کې
په مزار شریف کې د کوټګرو او فلبینانو بازار ګرم دی.
حالتم و میجانم در زبان چون که مزاق داری دلی پاک داری میفهمی و دولتی مردم آشناگی نداری در پیسی مردم آشناگی نداری پیدا کنی میخوری پیدا توکل به خدا میکنی.
پنهاریوالو مسائلو که باواری چه عراق او بخی امریکا عراق تا خبردارای ورکرای چه که پده هواد که دی امریکایی زواکونو حضور تا اجازه ورنکری نو سخت بندیزونه با پریوله گوی. پورسته برخه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې اونیس پروګرام زما رایا زما حق خبرو را سره اوسئ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې په برخه کې خپل وروستي اجرات نن له رسنیو سره شریک کړل. د افغانستان د انتخاباتو لومړني نتایج څو اونۍ مخکې اعلان شول، خو اوس د انتخاباتي ډلو شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې تر څیړنې لاندې دي. اجمل تورمان د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره دی او ترې اورو چې د دې شکایتونو د څیړنې پړاوونه تر کومه پورې پرمخ تللي دي. تورمان صاحب،
بله تکل سیب تاسی او د ازادي رادیو ریډیو ته سلام پوړاندې کول او سره تکل سیب د ازادي رادیو خو خبريال د افغانستان د ټاکنیز شکایتونو په کمیشن کې خو د اوس چې مور سره اړیکه ونیول تر اوسه پرې د کمیشن غړو تازه معلومات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. ټاکل شوی چې نن به د پروان، پنشیر او بادغیس په ګډون په 15 ولایتونو کې د شویو شکایتونو پاړه پریکړه له رسنیو سره شریک شي. کمیشن تکل سیب تیر ورځ ویلی ول چې د یک شنبه تر پای یعنی د پرون ورځې تر پای به د دغو 15 ولایتونو د شکایتونو پاړه پریکړه وشي. لمړنۍ ولایت چې د ټاکنې شکایتونو پاړه پکې پریکړه شوی هغه جوزجان دی. خو دغه کمیشن غړي په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي، خو دا وایي چې په ټوله کې ډیرې شکایتونه د ټاکنیزو جرایم واړوندي چې مرتکبین به د دوی په خبره لڅېړنې وروسته عدلی او قضایی ارګانونو ته ورپیژندل شي. تکل سیب د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ټاکنیزو جرایمو شمیر تقریبا 3202 خودلې ده. بل خبر ده چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په یو شمیر ولایتونو کې چې د شکایتونو شمیر پکې زیات دی د دې پروسې لوګ دي دوه هم خبر ورکوي. که څه هم تکل سیب دقیقا نیته نخی چې څومره مثلا دغه شکایتونو څیړلو به ډیر وخت ونیسي، خو دغه کمیسیون مشر زهره بیان وای خی یو دوه ورځې وړاندې ورسته اعلان شي، مګر دوی وای چې دوی شفافیت تجمندي نه دي چې مثلا کډیر وخت هم یو څه پیځای کیږي خو پروسه باید شفاف وي. د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون وای چې د قانون پر بنسټ راتلونکو 15 ورځو پورې خپل کارونه په ولایتونو کې بشپړ او خپل پریکړې اعلان کړي. د ټاکنو قانون وای کچیر څوک په ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه اعتراض لري د استیناف مو خبرت د 3 ورځو په اوږدو کې په کابل کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره خپل شکایتونه ثبت کړي. خو تکل سیب د انتخاباتو څارون کې بنسټونه د غوښتنه لري چې د ټاکنیزو شکایتونو د څیړل لپاره قانون باید مشخص شي، او کچیر دا وخت غزيږي اړتیا ده چې کمیسیون له هر څو وړاندې یو لارښود جوړ او د ټولو لور یو قناعت خپل کړي. په دې اړه د وخت غزيدو په اړه انتقادونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم مخکې لدی چې دغه پروسه د لمړنۍ نتایجو د اعلان تکل سیب وګدښ ولا د دوی وینا دا و چې دوی شفافیت تجمندي او کو وخت ځای کیږي هم نو دوی غواړي چې یو شفاف رای اعلان کړي. اوس د افغانستان د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون هم دا چې د شکایتونو شمیر د سب چوي شکایتونو شمیر تر 14000 وخت دی، دوی وایي چې دا وړاندوینه دوی نه درلود چې په دې شپې باندې شکایتونه وي. دوی دغه وایي چې څو ورځې به کېدې شي وړاندې ورسه، خو دقیق نیټه نه خي پر داسې حال کې چې ټاکنیز د ټاکنو پر سر څارون کې بنسټونه دوی بیا وایي چې دغه نیټه باید دقیق کشي او کنه کې کیدا چې څومره وخت ولې نسی په دې اړه باندې باید انتخاباتي ټیمونو ته معلومات ورکړ شي. بلې تکل سیب
ډیر زیاته مننه تورمن صاحب د مفصل معلومات په خاطر. قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې هڅه کوو چې په دې اړه د انتخاباتي شکایتونو او بخې د انتخاباتو د څار د بنسټونو نظر هم واخلو. د ازادي رادیو د خبرونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سموک راکله ازادي رادیو واوري. د میدان وردګو ولایتي شورا وایي چې د کابل کندهار لوی لار د واوري د زیات ورخت لکبله هر ورځ او شپه بندوي. دوی وای دغه لارې چې اوس هم بنده ده د میدان خار اړوند په کوتل سیمه کې تړل شوې ده. د دې ولایت د ولایت مقام مسؤلین د لارې بندیدل تاییدوي، خو وایي چې دغه لارې د کابل او بامیانو په اړوندو مربوطاتو کې تړلې. د ازادۍ رادیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې له تیرو څو ورځو او شپو راهیسې واوره او بارانونه اوري. دا واوري د زیات ورښت لکبل د افغانستان د یو شمیر ولایتونو او پلازمینی کابل ترمنز لارې د ترافیکو پر مخ په ساتونو تړلې وي، چې له جملې یو هم د کابل کندهار لوی لاره ده. د میدان اوردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین وای د دغه ولایت په مربوطاتو کې د واوري د زیات ورښت لکبل د کابل کندهار لوی لارې هر ورځ او شپه په ساتونو ساتونو د ترافیکو پر مخ تړلې وي.
لیډر ولري خو د پاسات لوځي دغه شرکتونه په ترکترو باندې سره لارې پکې
د دغه شورای وغړی شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل د دغه سړک پر سر د دولت په ملیونو افغاني مصرفوي او شرکتونو ته په قرارداد ورکوي څو یا د لارې د واوري لکبل د ترافیکو پر مخ ونه تړل سي. خو دی وايي هغه شرکتونه چې د یاد لارې قراردادونه ورکول سوي دي دا توانایي نه لري چې یاد لارې له واوري څخه پاک کړي او لارې د ترافیکو پر مخ خلاص کړي. دی وايي دغه لارې اوس هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده.
دغه لاره خو دغه تېرې ورځې څو ورځو راهیسې بنده ده. خپله میدان ښار ده خپله میدان ښار د یو کیلومتر میدان ښار مابین دمدغه کې بنده ده. ولایت مقام سره څنګ کې
په دې لاره باندې لوی ټیلر موټر دي نو دغه ټیلر موټر هم سره چې مازې لږ جواب راوسی بیا سره د تاګ امکانات کمې دوم لاره بنده کړې ده او موټروانان هم بې نظمي کې خو په ټوله کې سره چې د دې ورځې لامل د لاره بنده ده. خو ولې دلته بودیجه مصرفي کې دولت په دې برخه کې سره پیسې مصرفي او دا پیسې به په شامل لاره د مصرف شي.
د ولایتي شورا دغه مسولین وایي د یادې لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي اوس له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کابل کندهار لوی لاره د افغانستان د لومړي نمبر لوی لارو څخه ده چې زیات شمیر ولایتونو سره نښلوي او د زیات شمیر ولایتونو موټر تګ راتګ پرې کوي. د دغه ولایت مقام مسولین هم د یادې لارې تړل کېدل تاییدوي. خو وایي چې یادې لارې د کابل او بامیانو په مربوطاتو کې تړل شوی نه د میدان وردګو. د دغه ولایت مقام ویان محیب الله شریفزی بیا د ولایتي شورا د مسولینو هغه خبرې رد کړي چې ګڼې یادې لارې دي د میدان ښار په مربوطاتو کې تړلې وي.
خو د اجګک لارې د بامیانو کابل لارې د اجګک په هغه کې بند شوی ده په کوتل کې. هغه چې د بامیان مربوط ده موږ مربوط نه ده. موږ په خوا کې د میدان وردګ ولایت پاړون سیمو کې هغه لارې هم پاکې دي. کومه لارې چې بندیږي هغه د موږ د ساحل هغه خوا در غندې د پغمان مربوط کیږي چې وقت ولسمه ورسره لاس او ګریوان دی او وخت نه وخت هغه تړه لارې بندیږي. او په دغه برخه کې مخکې هم زمونږ د ټولګټو د سات کارکونکو هغه لارې د خپل مسولیت نه هغه خو لارې هم جوړه کړې ودنه.
د ولایتي شورا دغه مسولین زیاتوی چې په دغه ولایت کې اوس هم واوره په ډیر شدت سره وری او کډغه ډول دولت ورتلاس تر زنه کښینې نو یاد لار به تر ډیره وخت د ترافیکو پر مخ وټړل سي. د فداسیال کې د تازه د هوا پیجندنې ادارې هم اټکل کړی او وړاندوینې کړې دي چې د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې چې له جملې یو هم میدان وردګ غزنی او په دغه لارې پر سر پراته ولایتونه دي چې زیات واوره به پښتو وریږي او سیلابونه براسي.
د شریف الله شرافت راپور مو اورید او سم اقتصادي خبرونه واوري چې ناجي سپي چمتو کړي.
د کاسا زر پروژې ساختماني چارې به ډېر ژر پیل شي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت ویان سیر نیکزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژه کې د تجهیزاتو انتقالول او د برېښنا د ستنو نښلول شامل دي. نوموړي همدارنګ وویل چې په دغه لاره کې د پروژې سروې، ډیزاین، تجهیزات او پروفایل بشپړ شوي دي. ښاغلی نیکزاد وایي د کاسا زر پروژې په اوږدو کې د ماینونو پاکول او د جایدادونو د تثبیت چارې هم بشپړې شوي دي. دی وایي نام د دې پروژې په وړاندې للویو خندونو شمیرل کېږي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د کاسا زر پروژه د برېښنا رسولو په هدف مهمه برېښنایي پروژه ګڼي. د دغې پروژې تړون څلور کاله مخکې د قزاقستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو لاسلیک کړی چې د قرغزستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته لېږدوي. په کندوز کې د بادامو حاصلات 12.5% زیات شوي دي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالهادي قرلوق نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په کندوز ولایت کې 6,015 هکټار ځمکه بادام کرل شوي و چې نږدې 6,398.4 ټنه حاصلات ورڅخه لاسته راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال د وچکالۍ له امله 6,015 هکټار ځمکه کې بادام کرل شوي و چې 5,000 او شپک سوا وات یا اشاریه 15 تونه بادام لاسته راغلی و او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی و بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اویا افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 15 اتیا افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 سلویخت پوله، زر ایرانی تومن 15 افغانۍ اتیا پوله، زر هندی روپۍ 100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 370 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ عراق ته خبرداری ورکړی چې که امریکایي ځواکونو ته په دې هیواد کې د حضور اجازه ورنکړي نو سخت بندیزونه به پرې ولګوي. ټرمپ همداراز ایران ته هم خبرداری ورکړی چې که د قدس ځواکونو د قومندان قاسم سلیمانی د وژنې د غچ اخیستو لپاره د امریکا پر اهدافو حمله وکړي نو تاریخي ځایونه به د حمله لپاره پنخه کړي. دا موضوع نوریاس نوری څیړلې او د معلوماتو لپاره دا شیبه په استودیو کې راسره دی. نوری صاحب، عراق ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګواښ جزئیات څه دي؟
بله تکل صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر عراق د سختو بندیزونو د لګولو لپاره خبرداری وروسته له هغې ورکړل چې د دې هیواد پارلمان پرون د یوه پریکړې لیک په صدرولو سره له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. دغه پریکړه لیک د عراق له حکومته غواړي دې ته په پام سره چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه بریالۍ شوې او نور عملیات پای ته رسېدلي، نړیوالو ځواکونو د مرستې غوښتنه د دا هیواد بیرته واخلي. د دغه پریکړه لیک له مخې د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي حکومت باید د دې هیواد په خاوره کې د ټولو بهرنیو پوځیانو حضور پای ته ورسوي او هغه او هم دغه ځواکونه له دې منع کړي چې د دې هیواد له خاورې، هوایي قلمرو او اوبو څخه په هر دلیل چې وي نور کار واخلي. د سپینې ماڼۍ د خبري برخې د راپورونو له مخې ټرمپ وویل چې د ایران د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیماني د وژلو په خاطر بغداد که عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړي، چې البته پارلمان مخکې وکړه، موږ به تر هغو ونوزو چې د پوځي لوی هوایي اډې لپاره چې په دې هیواد کې مو جوړه کړي موږ ته پیسې رانه کړي. تکل صاحب، ترامپ دا وویل چې په دې اډې موږ ډېرې پیسې لګولي، دا په عراق کې زموږ یوه ډېره مهمه اډه ده. د دې اډې پر جوړولو د ترامپ وینا میلیارډونه ډالر پیسې لګول شوي دي.
او مخکې خو ولسمشر ټرمپ ایران ته هم ګواښ کړی و، همداسته؟
ولسمشر ایران ته خپل مخکینی خبرداری بیا تکرار کړ. ولسمشر ټرمپ د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو چې د ایران د سپای پاسداران د قدس د څانګې پخوانی قومندان او درې ورځې مخکې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د ایراني مشرانو مخ په زیاتېدونکو غچ اخیستونکو ګواښونو ته په اشاره بیا مخکینی خبرداری تکرار کړ او ژمنه یې وکړه چې د ایران پر تاریخي ځایونو به حملې وکړي او د ایران هر حمله ته به هم سخت ځواب ورکړي. ترامپ وویل په دې اړه چې د ایران پر تاریخي ځایونو حمله وشي هغه به د نړیوال قانون له مخې جنګي جنایت وګڼل شي. د ترامپ د ادارې دننه اندېښنې هم له پامه وغورځولې او وویل چې دی به دا کار وکړي که ایران حمله وکړي. ترامپ زیاته کړه که ایران زموږ خلک وژني، زموږ خلک شکنجه کوي، مایوبه کوي او زموږ خلک د سړکونو په غاړه په بمونو الوزوي، ولې به موږ دا اجازه ونه لرو چې د دوی تاریخي ځایونه په نښه کړو؟
بله، او کلان راته وای نوری صاحب چې په ایران کې خونن د جنرال سلیمانی د جنازې مراسم هم ترسره کیږي.
د قاسم سلیمانی د جنازې مراسم پیل شوی دی. په دې مراسمو کې د ایران د دولتي تلویزیون د راپورونو له مخې په لسګونو زرو کسانو برخه اخیستې ده. د ایران ستر مشر علي خامنه‌ای هم په دې مراسمو کې ګډون کړی دی او د تصویرونو له مخې د ایران د دولتي تلویزیون د تصویرونو له مخې لیدل شوي چې مخکې هغه د سلیمانی تابوت ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. البته د قاسم سلیمانی د جنازې رسم د ایران په مختلفو ښارونو کې پیل شوی. اوس جنازه تهران ته رسیدلې او له دې وروسته به څو نورو ښارونو ته ځي او له هغه وروسته دوه ورځې وبخي سبا د هغه جنازه په د خپل پلارني ټاټوبي کرمان کې خاورو ته سپارل کیږي.
نوریاس نوری، ډیره زیاته مننه له تاسو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. او سم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجیه ساپۍ د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
دنیا ورځپاڼې قطر ته د زلمی خلیلزاد د رسیدو په تړاو سر مقاله خپره کړې ده. وړاندې راغلی د افغانستان په لویو ښارونو کې د جنگ او تشدد د کموالي په تړاو د طالبانو د رهبرۍ توافق ظاهرا د سولې هوکړې پر سر خبرو ته فرصت برابر کړی. په سر مقاله کې راغلی دوحه کې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د مذاکراتو له جریان څخه به خبره سرچینه وایي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د هوکړې لاسلیک په تړاو د مذاکراتو پیل لپاره قطر ته رسیدلی. دنیا ورځپاڼې همدارنګه لیکلي دغه مذاکرات په رسمي ډول نه دي پیل شوي، خو د دې ډلې نږدې سرچینې وایي ممکن دا خبرې نن پیل شي. د سرمقالې لیکونکي په باور که څه هم طالب استازي له خپلو مشرانو سره د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو په تړاو د مشورو لپاره پاکستان ته تللي وو او ظاهرا د تاوتریخوالي کمیدو لپاره د طالبانو تصمیم هیلې ډېرې کړې، خو په سیمه کې تازه تحولاتو دغه مذاکرات تر سیوري لاندې راوستې دي. سرخط ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي په کابل کې خلک په یو موبایل وژل کېږي. وړاندې راغلي کابل د هغو ولایتونو له ډلې یو دی او ښایي د ټولو په سر کې راشي چې ډېری وسله والې غلاوې، ترورونه او نور جنایتونه پکې کېږي. د سرمقالې په یوه برخه کې راغلي جنایتکاران په رڼا ورځ په عام محضر کې پر خلکو وسله وال یا د چړو برید کوي، خو هیڅوک نشته چې د دغو سور سترګو مخه ونیسي. سرخط ورځپاڼې همدارنګ لیکلي کلیوي خوا په دې وروستیو څو میاشتو کې په کابل ښار کې د ترهګرو ځانمرګې بریدونه او چاودنې کمې شوې، له بلې خوا بیا د جنایي جرمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنې موجودې دي. ویسا ورځپاڼې لیکلي د اشرف غنی حکومت له لومړۍ ورځې یو تند تبلیغاتي کمپاین دا پیل کړ چې نور به د فساد پر خلاف مبارزه کوي او جنګ سالاران به نه پالل کېږي، خو وړاندې راغلي په تیرو 15 کلونو کې دا هر څه ډېر سرچپه ثابت شول او حکومت تر اوسه پورې 15 میلیارد افغانۍ د افغانستان بانک له دې ذخیرې څخه اخیستي او بیا هم د 10 میلیارد نورو افغانۍ غوښتنه کړې. سرخط ورځپاڼې لیکلي ملي شورا باید په دې مسله کې خپل ملي مسئولیت را فکړي، ځکه په وینا یې دا یوه لویه جفا ده چې حکومت دې له داسې ملي ذخیرې څخه پیسې اخلي، ځکه په هغو کې د هر افغان حق دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د تیاتر او سینما نامتو لوبغاړی قادر فاروق د راپورونو له مخې په حق رسیدلی. د افغانستان تصویری هنرونو په تیره یوه اونۍ کې خپل ډیر نازولي عزیزان له لاسه ورکړل. په دې اړه د جزئیاتو لپاره دا شیبه اجمل تورمن د کابل سټوډیو سره دی. تورمن صاحب، د قادر فاروق د مړینې خبر مو کله ترلاسه کړ؟
بله، تکل صاحب خوشنۍ سره کستاسې وویل د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت دا تایید کړه چې د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور ستوری قادر فاروق بیګاش په ترکیه کې په یوه روغتون کې د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوی دی. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت ویان صابر مومن په دې اړه باندې ازادي راډیو ته وویل:
په تاسف سره باید ووایم چې قادر فاروق د افغانستان د سینما او تیاتر وتلی لوبغاړي له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. هغه بیګا شپه 10 بجې د ترکیې په یوه روغتون کې سا ورکړې ده. هغه قلبي تکلیف درلود. د کورنۍ د غړو خبره چې د قلبي تکلیف له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
تکلسب قادر فاروق د افغانستان د سینما، تیاتر او تمثیل مشهور ستوری و چې پلسیزو لسیزو د هنر ته په افغانستان کې خدمت کړی دی. د په تیر حکومت کې د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت نه د تمثيل په برخه کې د استادې رسمي لقب هم ترلاسه کړی او قادر فاروق نه وازه دا چې په دری فلمونو کې کار کوو، په شمیر پښتو فلمونو کې هم کار کړی دی چې د کونډي زوري سیریال کې د رول د پام وړو. د کلسب د افغانستان سینما په وروستۍ ویونه کې ډیر مشهور ستوري خپل الله سوار کړ، مثلا اسد الله تاجزه چې د نوی کور نوی ژوند په ډراما کې په دری برخه کې د رحیم داد رول لوبول او د افغانستان په ډیرو تیاتر او سینمایي فلمونو کې کار کړی دی. د غشان آصف جلالی چې د افغانستان یو مشهور کومیډین او دوی هم په تیری هم د غوی ونی کې خپل مرشول د بیلا بیلو ناروغي او عمله د غشان کې یو شمیر ونه په مرګ جدا شوی، یو شمیر په ژوند هم جدا شول. رسول